سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست د سپینې خبرې رکو راست خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړو سوکاله اوسئ او د روژې مبارکې ماښامونه په خوښۍ او عافیت تیر شي. زه نو شواشنا او رویا زمانی د روان خپرونې کوربنې یو. درنو اوریدونکو په روان خپرونه کې درته په کومې موضوع د میلمنو سره غږیږو. البته مهمه اقتصادي موضوع ده. نړیوال بانک وایي د افغانستان له اقتصادي سقوط نه مخنیوی کېدای شي، خو کانړی وال هیوادونه ډاډمن شي چې د طالبان حکومت بشري حقوقو ته درناوی کوي او خپل مالی چارې په سمه مدیریت کوي. نړیوال بانک د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 14مه د یوې اعلامیې په خبرولو سره په افغانستان کې د امنیت خوالي، د کرنې سکتور، طبیعي منابع او ځوان جمعیت په اشاره سره وویل چې د افغانستان د اقتصاد لپاره بدیل مسیر موجود دی. دا چې دا بدیل مسیر به څه وي، څه رقم اقتصادي چارې سمبالیدای شي، مدیریت کېدای شي، څه باید وشي چې افغانستان د اقتصادي بحران مخنیوي وشي، آیا طالبان به د نړیوال غوښتنې ومني، نړیوال به ډاډمن شي د طالبانو له طرفه تر څو د افغانستان د اقتصادي بحران مخنیوي وشي او کنه. دا ټول مسایل د خپل ملمنو سره راس په لوخ خبرونه کې. رویا جانې،
بله، با تقدیم سلام و خانم آشنا، بر علاوه ای که این مسیر در آینده به چی اندازه به اقدامات جامعه بین المللی و حکومت طالبان نیاز دارند، روی این موضوع در برنامه صحبت های با مهمان های عزیز که آذرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و همچنان مزمل شماری موین از بق وزارت تجارت افغانستان با خود می داشته باشیم و از هم اولتر اما نخست مشروع خبرها را تقدیم شنونده های محترم می کنیم.
ویان احمد الله ارچیوال د اروپایی پارلمان غړی هنا نیومن په خپل ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې تر هغو به اروپایي ټولنه طالبان په رسمیت ونه پیژني چې دوی د دې په وینا خپلو خلکو ته حقوق نوي ورکړي. د اروپایي پارلمان د جرمنی غړي چې په کابل کې دا وای دې ته سخت اړتیا شته چې طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ کېږدي، کنه د دې په وینا د افغانانو ستونزې به پسې لا زیاتې شي. نیومن په کابل کې پرون یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال له طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه هم وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان مشر له نړیوالو ګیله کړې چې د اوکراین پر جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یو شمېر هیوادونه هېر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ټویټر کې ولیکل چې خپلو هڅو ته به په افغانستان کې دوام ورکړي. سور صلیب په افغانستان کې له 3 روغتونونو سره مرسته کوي او تر 10,000 ډیرو روغتیایي کارکوونکو ته معاشونه ورکوي. نړیوال بانک وایي که نړیوال ډاډمن شي چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته درناوی کوي او خپل مالی چارې په سمه مدیریت کوي، د افغانستان له اقتصادي سقوط څخه مخنیوی کېدای شي. نړیوال بانک د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د امنیت خوالی، د کرنې سکتور، طبیعي منابعو او ځوان جمعیت ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان د اقتصاد لپاره بدیل مسیر موجود دی. نړیوال بانک زیاته کړې چې مرسته کوونکي هیوادونه او سازمانونه تمه لري چې د طالبانو موقته اداره له میرمنو او نجونو سره د چلند اساسي معیارونه مراعت کړي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانستان اقتصادي چارې په سمه مدیریت کړي. سویډن د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې سویډن دا مرسته د روان 2022 کال د بشري مرستو له صندوق سره کړي او زیاتوي چې سویډن د دغه صندوق دریم لوی بسپنه ورکوونکی دی چې له 2014 کال راهیسې د 2,200,000 ډالرو مرسته کړي. اوچا د دغه مرستې د هرکلی په ترڅ کې ویلي چې یاد مرسته په افغانستان کې د خلکو ژوند ژغوري. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دوی د ټولو افغانانو حقونو او په ځانګړي ډول د زده کړو د حق په ګډون د ښځو او نجونو شرعي حقونو ته ژمن دي او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې هڅې دوام لري. د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس او ویان عزیز احمد رایان رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت نجونو او ښځو ته د زده کړو مسؤون چاپیریال برابرول خپل ملي او شرعي وجیبه ګڼي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړي. دغه پوهنتون په یوه اعلامیه کې ویلي چې نویو جذب شویو محصلینو ته به د عراق د کردستان په سلیمانیه، په قرغزستان کې د منځنۍ اسیا په امریکایي پوهنتون او دغه شان د امریکا په بارت کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې له افغانستانه هم د آنلاین زده کړو مینهوال مني. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې راتلونکی کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه پرانیستل شي. له دې وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشال بن حمد السانی ویلي وو چې د یوې هوکړې له مخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د چهارشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر زیلینسکي سره د یو ساعته تلیفوني خبرو پر مهال هغه ته ویلي چې متحده ایالات به اوکراین ته د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت اضافي وسلې، مهمات او نور امنیتي لوازم ولیږي. په دې اړه به نور تفصیل په واشنگتن کې د امریکا غږ د ملي چارو د خبریال سټیو هرمن په راپور کې زموږ له همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
جمهور رئیس جو بایدن په خپلې وی مطبوعاتي بیانیه کې وایي د یوکرين مشر خبر کو چې له هغه هواد سره د روسي يرغلګرو په مقابل کې د خپلې دفاع په خاطر زریلرون کې نفر بر نقلیا وسایط، د توپچی سیستمونه، مهمات او اضافي هليكوپټري انتقالي. په واشنگتن کې د دفاع د وزارت یا پینټاګان مطبوعاتي وان جان کربي وایي چې متحده ایالات با د غټولې وسلې او هر بی لوازم هر څومره چې ژر ممکني یوکرين ته ورسي.
موږ له ساعت نه خبر یو او موږ په هیګو چې وخت له موږ سره ملګرتیا نه کوي.
امریکایي ماموران وايي کومې تازه نظامی مرستې چې یوکرين ته استول کیږي پر خطیز باندې درستې د هغه تاروزی عملې په دفع کولو کې به موثر ثابت شي چې ژر د پیل کې دوه توقع کیږي. سات سلیمان شاه د امریکا غ واشنگتن.
روسیې د متحده ایالاتو د کانګرس پر 399 غړو باندې سولګاو. د روسیې د بهرنوي چارو وزارت ویلي چې دا باندې زونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په جواب کې لګیدلی چې د روسیې د پارلمان پر 330 غړو د باندې زونه د لګیدو اعلان کړو. د روسیې د بهرنوي چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې نور باندې زونه په پام کې دي. د کانګرس پر دې غړو مسکو د سفر باندې زونه لګولي. په ورته وخت کې روسیه د کاناډا د سنا پر واتیا غړو ورته بندیزونه ولګول او وی ویل چې نور اقدامات هم په نظر کې نیول شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راز صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتو رادیو آشنا صدای امریکا. دوران و اولیدون که تاسد امریکا غاگ آشنا را دیونه دسپین خبری یارو که رازدخ پراوان اولیدون که است. من انا چه ترده شبه ملتی او که دسیمی او نلی خبرونه با اولیدل. اوز هم پاید موضوع ده قدر منو ملمنو سر باستا دوام ورکو لنی که منخه ده افغانستان سوداگره ده خونی ده مدیره حیعت ده غلی از رخش افیزی سبرا سره ده پخبرونه که مزامل شینواره سب ده افغانستان سوداگره وزارت پخوانه مرسی الله تر او سپوری پلین که نده خوب پختنه او بس بده افیزی سب سره پیل کو.
بله آقای حافظی، شما را به برنامه ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگیم. بر اساس اعلامیه بانک جهانی در 4 ماه اخیر سال 2021، یعنی پس از اینکه طالبان داخل افغانستان شدند، عواید سرانه ملی در افغانستان 1% کاهش یافته از نظر به گزارش بانک جهانی. شما تفسیرتان در این مورد چی است؟
سلام به شما همکاران گرامیتان و همچنان شنوندگان محترم رادیوی صدای آشنا صدای امریکا. خدمت شما عرض بکنم که بانک جهانی گزارش را که تهیه کرده مبتنی بر ارقام و اعداد است و تا حد زیادی از صحت برخوردار است. بدبختانه کاش که تونه نیبود، اما این واقعیت است. بخاطر از اینکه واحد سرانه ملی طوری که اداره احصایی افغانستان چند وقت قبل اعلان کرده بودن تقریبا مشابه یعنی ارقام را کرده بودن و در این زمان تولید ناخالص ملی، واحد سرانه ملی و همچنان قطع کمک های بین المللی، تمامی از این عوامل است که به افت شدید اقتصاد افغانستان شده و اگر چاره اساسی سنجی نشود ما به طرف یک فاجعه روان هستیم. از رکود به بحران رسیدیم و از بحران به سوی فاجعه برجام.
خب آقای حافظی، واحد سرانه ملی چقدر میتونه که بر اقتصاد کشور نقش داشته باشه و آیا ای که در ظرف همین 8 ماه شما فکر میکنین دلایلی که شما ذکر کردین اثبات بر وخامت اوضاع اقتصادی در افغانستان باشه؟
قابل ذکر است که از سال 2020 به بعد عاید سرانه ملی افغانستان رو به کاهش گذاشت، همچنان تولید ناخالص ملی ما هم از مثبت که 8% مثبت بود منفی شد. در حقیقت از سال 2014 نزول اقتصادی ما شروع شد، اما در سال 2020 از رکود به بحران رفتیم و با تغییراتی که در نظام سیاسی افغانستان در ماه آگست سال 2021 آمد ما از بحران به سوی فاجعه رفتیم و حال ما در یک حالت بسیار بد قرار داریم. کمک های جامعه بین المللی قطع شده، روحیه عمومی سرمایه گذارها و تاجرها بنا به معانی که وجود داره و تحریماتی که وجود داره بسیار صدمه دیده و هیچ کس حاضر نیست در افغانستان خارج بیا سرمایه گذاری بکنم و به این ترتیب امید ایجاد کار به اینجا نیست و امید یک به این دفتن فقر هم بسیار کاهش یافته.
بله. دیره من نه حفیظی سب شنوار سب تاست ما غگوری استره میشی؟
سلامون او غگم آورما
من نه چیز من بلنه من لده بخبروانه که راست راستی نالیوال بانکو ای ده افغانستان اقتصادی سقوط مخنیوه که دیشی که نالیوال هیواردونه دارتمن چی چه ده طالبان حکومت بشری خونو تدرانوه که یا خپل مالی چاره پس همتوگه مدیریت کولیشی یا مدیریت کی؟ د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتو، مالی او اقتصادي وضعیت ته په کتو چې تاسو په دې برخه کې کار کړی او پوره تجربه پکې لرئ، د افغانستان مالی چارې څه ډول مدیریت غواړي چې طالبان هغه چارې سنبال کړي تر څو د اقتصادي سقوط یا د ناورین مخنیوي وشي؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، مېلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. کله چې د مخکینی حکومت په 40 کالو کې د هغې دپاره یو منظم مالی سیستم جوړ شوی و چې د افغانستان فاینانشل مینجمنټ انفارمیشن سیستم یا افمس، د هغې د لارې نه چې هر هغه پیسه افغانستان ته راتله او هره پیسه چې مصرفېده د هغې حساب به کېده، سره د دې چې ستونزې وې په نورو مصارفو کې، ولې د حساب د عمله هغه کومې پیسې چې راتلې د کوم ځای نه راتلې دا منبع مشخص وه او په کوم ځای کې مصرفېدې د هغې منبع مشخص وه. اوس چې طالبان خپله تر اوسه پورې د نړۍ په ترورستانو لیست کې ده او ځینې مقامات اوس هم د ملل متحد د تحریماتو لاندې دي، نو په دې اساس باندې دلته ویره دا ده د دنیا که چېرته دغه پیسې افغانستان ته یو مقدار لاړې شي نو دا امکان لري هغو ګروپونو ته پلاس کی ورشی چې هغه د نړۍ او یاد امریکا او یا نور متحدین د امریکا چې د هغوی په ضد باندې استفاده وشي، نو په دې اساس باندې کله چې دغه مسله راځي نو دوی دغه تضمین غواړي چې دا ډېر مشکل دی طالبانو ته په اوس حالت کې، په داسې حالت کې چې د هغوی نیمایي رهبري چې دا هغه اوس هم د ملل متحد په تور لیست کې ده او د امریکا د تحریماتو لاندې ده، نو دغه کار ناشونی دی تقریبا په دې حالت کې تر څو پورې چې هغه تحریمات لري شي. نو یواله ستونزه دویمه ستونزه یې دا ده چې خپله طالبان په مالی بخش کې دومره منظم کارمندان نه لري. هغه کارمندان چې تېر دولت سره وو زیاتره متخصصین د افغانستان نه وتلي دي. یو دې دا څه دي چې په هغې باندې کار وکړي، ولې په هغه سویه چې دوی وکولی شي چې د بانک جهاني او د آی ایم ایف معیارونه پوره کړي او د نړۍ هغه تقاضا پوره کړي چې تر څو وکولی شي دغه مالی سرچینې او مالی مصارف په داخل د افغانستان کې دغه معلومات او دغه مطابق د بینالمللي معیارونو برابرول تر اوسه پورې دغه ظرفیت په طالبانو کې نشته چې دا کار وکړي. نو په دې اساس دا دوی ته ستونزمنه ده. او درېمه مسله دا ده چې د دوی هغه نور شرایط چې د زیاتره دلته ستونزه د سیاسي مسایلو ده چې په دوی باندې یو د دنیا یو ملک په رسمیت نه پیژني، دویم دا دی چې د دوی خپل هغه کړنې دي چې اول دوی تعهد کړی چې بشري حقونه، د ښځو حقونه او د بیان ازادي دا مسائل به ټول په نظر کې نیسي، ولی کله چې عملی اقدام دوی وکړي سره دي چې دنیا ټولو ویل چې موږ خبرې اورو د طالبانو خې خبرې دي، ولی تر څو پورې چې موږ عملی اقدامونه د دوی ونه وګورو موږ نشو کولای چې د دوی په مورد کې تصمیم ونیسو. دوی په دې اتو میاشتو کې دا ثابته کړه چې په عمل کې دوی هیڅ تغییر نه دی کړی، صرف د دنیا ته هغه د یو فریب ورکولو او دنیا ته یو چل ورکولو د پاره هغه ځنې اعلانونه کړي چې هغه دوی په عمل کې ثابت نشو کړی.
بله، په رپورت کې په اعلامی کې او بخې په اعلامی کې د سمول شو دي چې په افغانستان کې د امنیت خوالي د کرنې سکتور طبي منابع او ځوان جمعیت په اشاره سره د افغانستان د اقتصاد لپاره بدیل مسیر موجود دی. ساس په نظر د تجربه په اساسم کوم بدیل مسیر په اوسنۍ شرایطو کې د اقتصاد د خوالي لپاره شته؟
یو دا دی چې طالبان باید د بینالمللي جامع ځنې تقاضاوې پوره کړي، که سل په سلو کې نه مانی ولې کم از کم 500 نه تر 600% چې ومني امکان لري نړۍ ورسره نرمښت وکړي، که دوی ټول شموله حکومت جوړ کړي، د ښځو حقونه مراعات کړي، د نجونو ته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي، او د حقوق بشر مسایل په نظر کې ونیسي، امکان لري د نړۍ زیاتره ملکونو تر رسمیت وپیژني او دوی سره اقتصادي کومکونه وکړي. که چېرته ټول شموله حکومت جوړ شي او د دې مخنیوی وشي چې په آینده کې افغانستان کې بیا داخلي جنگ شروع نشي، نو دا کېدای شي چې امنیت دې ته زمينه برابره کړي چې په افغانستان کې اقتصادي رشد ولرو، ځکه د افغانستان معدن بیا په اسانۍ سره استخراج کېدای شي، د افغانستان د سیاحت لپاره یو ښه ملک دی چې مختلف ځایونه لري چې د ټوریزم د لارې نه موږ کولی شو چې افغانستان ته عایدات راوړو. د هغې تر څنګ افغانستان د منطقې د وصل نقطه ده، نو په دې اساس چې کله امنیت موجود وي ځنې هغه زیر ساختارونه جوړ شوي دي، ځنې ته ضرورت دی چې په هغې کار وشي، موږ کولی شو چې هغه د وصل نقطه شو د جنوبي آسیا او د منځنۍ آسیا او د اروپا ترمنځ. نو په دې اساس باندې د افغانستان د لپاره ډېر زیاتې چانسونه ډېر زیات شته دی، ولې په دې شکل چې طالبان دې ته غاړه کېږدي چې هغوی تنها د افغانستان باندې حکومت نشي کولای، باید ټول هغه مختلف قشرونه د افغانستان د جامعې، مختلف اقوام د افغانستان د جامعې چې د افغانستان د جامعې ښکلا او ښایست دی او مختلف طرز د فکر خاوندان چې د دوی سره راټول کړي، تر څو دوی وکولای شي چې په افغانستان دغه د افغانستان د دغې افغانستان چې کوم خواړ لري د هغې نه ګټه واخلي.
تشکر از آقای شنواری. آقای حافظی، شما با گفته های آقای شنواری چقدر در این بخش موافق هستین که راه های بدیلی را که اونا پیش کرد برای بهبود اوضاع اقتصادی در افغانستان، شما گفتنی شما در این مورد چی است؟
اول خو به دوست و همکار عزیز ما آقای مزمل شنواری، موین اصدق وزارت تجارت و صنعت افغانستان سلام و احترام تقدیم میکنم. تا اندازه زیاد با نظریات شما موافق هستم، ولی به این اعتقاد هستم که تا وقتی که یک آدرس سیاسی مشروع و قابل قبول بر مردم افغانستان که مشروعیت منطقه‌ای و جهانی رو بار میاره وجود داشته باشه، رشد اقتصادی امکان نداره. یکی از دلایل دیگه چی است که وقتی نصف نفوس جامعه را که زنان هستن از حق کار و حق تحصیل محروم بکنین، شما در اقتصاد عقب ماندگی را تثبیت میکنین و رشد اقتصادی را 50% مانع میشه و در هیچ کشور در دنیا واقع نشده که وقت زنها را محروم کرده باشن از
بله. آقای حافظی،
برخوردم برتون که وقتی که زنا از حق کار و حق تحصیل محروم شون یا نصف نفوس جامعه و نصف نیروی کار مملکت هستن، رشد واقعی صورت نمیگیره. یک از دلایل عقب ماندگی ما
آقای حافظی، بیشتر شما در سخنانتان گفتین که رشد اقتصادی در افغانستان از سال 2014 به ایسو کاهش یافته است. چی دلیل شده میتونه که آل دلایلی که شما ذکر میکنین از عدم حضور زنان در جامعه، بر علاوه از این از سال 2014 چی دلایل بود آقای حافظی؟
در سال 2014 چند مسئله وجود داشت. یکی مسئله منازعه بر سر قدرت بود که حکومت که آمده بود مشروع نمی دانستن و می گفتن در اثر تقلب در انتخابات قدرت اینا گرفتن و لحاظا همیشه یک اپوزیسیون قوی در برابرشان قرار داشت. دوم، حکومت در ازی که جلب کنه یک تعداد اشخاص افراد به یک فساد لجام گسیخته داخل افغانستان دست و دیگه یک سیاست را پیش گرفتن که در او مشارکت عمومی مردم کاهش یافته بود و مردم از آینده احساس خطر میکردن و مسئولیت خود از خطر میدیدن و رویه های مناسب و قانونی نبود. قانون تقریبا زیر پای گذاشته شده بود و قانون اساسی افغانستان بارها نقض شده بود. به این ترتیب اعتماد عمومی از وقتی از بین بره، رشد اقتصادی بکی میشه و اولین قدمش همین است که سرمایه گذارهای خارجی و سرمایه گذارهای داخلی به یک دولتی که در اونجا فساد وجود داشته باشه اعتماد نمی کنند. به خاطر از اینکه فساد نه تنها یک مسئله اخلاقی، یک مسئله دینی است که من است در دین و در اخلاق، در پالی از او از دار اقتصادی قیمت تمام شده کالا و خدمات بالا می بره و به این ترتیب کسی که به اقتصاد نیکامه رقابت کده نمیتونه و متشدد متضرر میشه و جنسش رقابتی نمیباشه. اگر تولید کنه و اگر واردم بکنه باز هم مستهلک ضرر میکنه. در مجموع اقتصاد مملکت یکی از دلایل پایین آمدن سطح رشد اقتصادی در افغانستان و پایین آمدن عاید سرانه ملی و تولید ناخالص ملی افغانستان که از 2014 شروع شده بود اما بسیار بدی بود چون کمک های جامعه بین‌المللی بسیار زیاد بود و رونق کاذب یا رونق مصنوعی را تامین میکرد. برای هر قدر که اینا کوتاهی میکردن باز جامعه بین‌المللی پول داده میرفت و این ترتیبی محسوس نبود. اما سال 2020 کاملا مشهود بود و چنانچه ما دو سال پی هم رشد منفی داشتیم.
بله.
و با آمدن طالبان و آمدن حکومت جدید کمک‌های بین‌المللی قطع شد و مو رونق اقتصادی مصنوعی هم ختم شد. به خاطر از اینکه ما متکی به خود نبودیم و از استقلال اقتصادی برخوردار نبودیم، به این ترتیب اقتصادی شدید دیدیم و 34% تولید ناخالص ملی ما به اساس گزارش بانک جهانی کاهش یافت و متناسب با مو عاید سرانه ملی ما هم پایین آمد.
دیر مننه حافظی صاحب. شنوار صاحب مخ که دغه اقتصاد لپاره بدیل مسیر موجودیت خبره چې وشو نو تاسو به رڼا واچوله. خو په دغه رپورت کې هم ویل شوی دی چې دغه بدیل مسیر د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت اقداماتو ته اړتیا لري. یو هیواد چې اقتصادي پالیسی ونه لري نړیوال سره څه ډول مرسته کولی شي چې دا مسیر په ګډه تای کی یو ځای دغه مزل تای کی یا لار ووهي؟
دلته څو مسلې دي. اول چې دوی ویلي دي چې باید ځینې اقدامات نړیوال وشي او ځینې طالبان وشي. طالبانو د طرف نه باید دا اقدامات وشي اول چې تر څو دوی د افغانستان هغه آینده سیستم معلوم کړي چې څنګه روان دي. اقتصادي تصامیم باید څوک ونیسي، څنګه پالیسیانې جوړ شي، دا ټول مسایل باید مشخص شي. دویم، ټول شموله حکومت د نړۍ شرط ورسره ده. کناړی وای چې موږ طرف پورې حکومت نشو کولای چې دوی ټول شموله حکومت جوړ شي. ټول شموله حکومت دا مطلب دا نه دی چې مخکینی وزیران یا مخکینی معینان یا مخکینی قومندانان راولي. ولې هدف دا دی چې د افغانستان د هر جامعې نه او د هر طرز د فکر نه خلک راولي چې افغانستان ټول خلک به ځان جوړي. دریمه مسله پکې دا چې د ښځو حقوق بالخصوص دا د مکاتبو بندول د دوی لپاره یو غټه صدمه شو. دوی اول کې ویلیو چې موږ دا مکتبونه خلاصو نو په همدې اساس باندې دنیا حکومتونه هم ډېر زیات ورکړه. دریمه مسله یې پکې د بشري حقونه دي او د بیان ازادي ده چې دوی ډېره سختي په دې کې شروع کړې ده. دا د دوی د طرف نه اقدامات دي. نړیوال ټولنې د طرف نه اول د دې رسمیت پیژندل دي، د دوی مشران د تور لیست نه ایستل دي، او د هغې تر څنګ دوی سره حکومتونه کول دي. نو دغه دواړه چې یو ځای شي کولای شي چې د افغانستان آینده اقتصادي هغه سیستم په لاره واچوي، ردیس یو اقتصاد سقوط وکړي د هغې بیرته راوچتول دومره زر ډېر اسان کار نه دی. دا وخت نیسي. د 2001 نه چې کوم د افغانستان اقتصاد شروع شو، منګه 2008 نه هم چې ولید سره د ډېر پیسې افغانستان ته راغلي، ولې منګه هغه وخت ولید چې د افغانستان هغه رشد اقتصادي ډېر زیات شو او همداسې مخکې لاړو، ولې بیا هم مصنوعي وو؟ ځکه تر څو پورې چې افغانستان خپل معدن استخراج نه کړي، خپل صادرات ونه لري او اتکای په وارداتو او د نړیوالو حکومتونو باندې کم نه شي، هغه اقتصادي رشد زیاتره مصنوعي. د افغانستان ضرورت لري، د افغانستان زیر ساختارونه هغه څه نه دي جوړ شوي چې په هغې باندې مکمل اتکا وشي، معدن لا نه دي استخراج شوي چې په هغې اتکا وشي، صادرات دومره نه دي چې په هغې اتکا وشي چې د افغانستان ته خارجي پیسې راشي. نو دام کېدای شي اوس یو ګټه دا ده چې په دې اواخرو کې بند راپورونه ځنې ولیدل چې د دنیا نه پیسې رالیږل کېږي افغانستان ته، یاره دا هم خپل رول لري. او په دې اواخرو کې تقریبا په حدود د 1.2 میلیون افغانان نړیوالو د طرف نه ویستل شو، د دوی د پیسې چې افغانستان خپلو خپلوانو ته هر یو چې پیسې راولیږي، دا هم په اقتصاد کې ونډه لري. دغه ټول مسایل سره یو ځای کېږي او د اقتصاد د رشد لپاره مهم رول ادا کوي.
بله، مخکې تاسو اقتصادي کادرونو ته اشاره وکړه چې مسلکي کادرونه په اقتصاد برخه کې یو هیواد کې مثلا د افغانستان اوسنی وضعیت ته وکتل شي، مسلکي کادرونه په هر برخه کې خصوصا که اقتصاد باندې مثبته دا به ذکر کو، په اقتصادي برخه کې مسلکي کادرونه نشته، خپل یو اقتصادي مشخصه پالیسي د حکومت په لاس کې نشته، همدغه د اقتصادي کادرونو مسلکي کادرونو او د اقتصادي پالیسي نشټواله نړیوال ته څومره د مرستو پر اساسولو کې سرخوږی پیدا کوي؟
ډیر زیات سرخوږی پیدا کوي. یو دا دی چې دوی د نړیوالو خبرو باندې نه پوهیږي. کله چې اقتصادي بحثونه راځي، په هغې کې زیاتره اقتصادي اصطلاحګانې اقتصادي خبرې کېږي چې د ملا په هغې باندې ذهن نه خلاصیږي. اوس وزیر د مالیې د دوی ملا دی، وزیر د اقتصاد د دوی ملا دی، رئیس د بانک مرکزي د دوی ملا دی، وزیر د تجارت یو خواله دا دی چې تاجر دی ولې اقتصاددان نه دی. نو هغه کم په تجارت سر خلاصیږي، ولې چې کله غټ اقتصادي مسائل راځي، حافظي صاحب هم دلته دی، کله چې د افغانستان په دې تګو شلو کالونو کې یو سرسری کار کې شوی یا که یو هغه کار شوی، ولې اقتصاددانان موجود وو، هغوی به خپل نظر ورکوو، اقتصادي مسائل به مطرح کول، او کله به چې کېناست نړیوالو سره هغوی ته به قناعت ورکوو د هغوی په ژبه باندې. تر څو پورې چې دغه کادرونه موجودیت دوی نه وي، نو دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره نړیوالو ته قناعت ورکړي او نړیوالو سره کېني، هغوی سره په ډاډه ژبه خبره وکړي. نو دغه ستونزه ټولو نه زیاته ده، او صرف په اقتصادي بحث کې دا نه ده، دازمنګه په نورو بخښونو کې هم د په باندې سمونو کې هم دازمنګه په زراعتي بخښونو کې هم دازمنګه په همدغه سیستمي بخښین ده. نو دا ټول ستونزې دي چې دا دغه ستونزه د کادر نه موجودیت د دې ته زمينه برابروي چې موږ باندې بیا هم خارجي پالیسیانې خارجي مشاورین دی چې هغه خپل کټو پیسټ کې د نوري دنیا غو پالیسیانې او هغه په موږ باندې تدقیق کړي، لکه څنګه د کرزی صاحب د حکومت په اول کې همدا کارونه په موږ باندې وشو. تمامه غربي یا په اصطلاح د نورو ملکونو پالیسی د نورو ملکونو قوانين غراوري کټو پیسټ کې، یعنی د دې د یو مثال یو پالیسی جوړ شوی و کوم مشاور او خارجي چې هغه نه ارشوي چې هغه نوم د هغه ملک لري کې، نو هغه هم په ذکر کړه. نو تر دغه حالت
بلې ما په یاد دي چې کدي سه په خپل یوې مرکه کې خپل ویل چې زما ولینې اشتباه دا و چې د اقتصادي پالیسی چې دوی په مورد کې چې کوم څرګندونه کړي ونو، هغه عمومي لچې زموږ اقتصادي پالیسی په حواله کې ویل خنو. په هر صورت شنواری صاحب د سیمي او نړۍ د خبرونو وخت را رسیدلې، تاسو وافيزي صاحب او قدرمن اوریدونکو نه هیله کوم موږ سره اوسې خبرونه اورو به په بحث دوام ورکو.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت طالبان گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا را در مورد نقض حقوق بشر در زمان حاکمیت طالبان پس از تسلط این گروه در اواسط اگست سال 2021 رد کرده و این گزارش را نادرست خوانده است. زبیلا مجاهد در یک سلسله پیام‌های توییتر گفته است که حقوق بشر در افغانستان زمان نقض می‌شد که آمریکایی‌ها این کشور را به گفته وی اشغال کرده و روزانه تا 200 افغان در این کشور کشته می شدند. منازل بمباران شده و بر زنان و کودکان تجاوز صورت می گرفت. در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه، نقض حقوق بشر قبل و بعد از 15 اگست تذکر رفته و در آن از اقدامات نیروهای مسلح حکومت پیشین و بعد از 15 اگست که طالبان بر افغانستان حاکم شدند تذکر داده شده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا، از قتل غیر نظامیان توسط شورشیان و قتل‌های فراقانونی توسط نیروهای امنیتی حکومت پیشین گرفته تا وضع محدودیت‌های جدی در رابطه بر آزادی مذاهب، خشونت علیه خبرنگاران، سانسور و آزار و اذیت سازمان‌های داخلی و بین‌المللی فعال در امور حقوق بشر توسط طالبان تذکر رفته است. بانک جهانی میگوید که از سقوط اقتصاد افغانستان جلوگیری شده می‌تواند اگر این کشور کمک‌های بین‌المللی دریافت کند و حکومت طالبان به حقوق بشر احترام بگذارد و امور مالی خیش را به درستی مدیریت کند. بانک جهانی با نشر اعلامیه با اشاره به سکتورهای زراعت، منابع طبیعی، جمعیت جوان و بهبود امنیت در افغانستان گفته است که مسیر بدیل برای اقتصاد افغانستان موجود است. این بانک مستقر در آمریکا از آن داشته که این مسیر در آینده به اقدامات جامعه بین‌المللی و حکومت طالبان نیاز خواهد داشت. بانک جهانی افزوده است که کشورها و سازمان‌های اهدا کننده توقع دارند که اداره موقت طالبان معیارهای اساسی برخورد با زنان و دختران را رعایت کرده و به حقوق بشر احترام بگذارند و امور اقتصادی افغانستان را به درستی مدیریت کنند. جزئیات این خبر را در وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می توانید. وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان می گوید که در هفته گذشته حکومت ایران 5874 مهاجر افغان را به گونه اجباری از آن کشور اخراج کرده و بر اساس آمار این وزارت در این مدت بیش از 1807 نفر به شمول خانواده ها داوطلبانه به افغانستان برگشتند. این وزارت همچنین گزارش داده است که حکومت ایران به تاریخ 18 حمل 1927 شهروند افغان را از آن کشور اخراج کرده است. در این روز 507 مهاجر به شمول زنان و کودکان به گفته وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان داوطلبانه به وطن خود برگشتند. آمار ارائه شده از سوی حکومت طالبان در خصوص عودت مهاجران افغان از ایران نشان می‌دهد که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران شدت گرفته است. وزارت مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان گفته که با این مهاجران در زمان برگشت از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت کمک صورت گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه گفت که تلاش‌های کشورهای غربی برای جدا ساختن تامین کنندگان انرژی روسیه بر اقتصاد جهان تأثیر خواهد گذاشت. پوتین در جریان دیدار با مقامات ارشد درباره وضعیت بخش نفت و گاز روسیه گفت که پیامدهای چنین اقدام میتواند قبل از هر چیز برای راه اندازی کنندگان چنین سیاست بسیار دردناک باشد.
آنچه متعجب کننده است این است که به اصطلاح شرکای از کشورهای غیر دوست فرض میکنند که میتوانند از منابع انرژی روسیه از جمله گاز طبیعی اجتناب کنند. جایگزین منطقی آن برای اروپا وجود ندارد. ممکن است، اما تا کنون وجود ندارد. همه وجود ندارد و درک میکنند که هیچ حجم آزاد منابع انرژی در بازار جهانی وجود ندارد.
در حالی که کشورهای غرب تلاش میکنند اتکایشان را به انرژی وارداتی روسیه کمتر و کمتر سازند، قیمت نفت و گاز به دلیل ترس از قطع ارتباط با روسیه که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است افزایش یافته است. کمیته تحقیقات روسیه امروز پنجشنبه گفت که دوسیه جنایی را در مورد ادعاهای شکنجه نظامیان اوکراینی علیه نظامیان روسی آغاز میکند. این کمیته که جنایات بزرگ را تحقیق میکند گفته است که برخی از سربازان روسی توسط نظامیان اوکراینی در مناطق زاپوریژیا و مایکولایف به گونه غیر قانونی توسط خدمات امنیتی اوکراین نگهداری میشوند. رویترز گزارش داده است که به گونه مستقل نمیتواند ادعاهای این کمیته تحقیقاتی روسیه را تایید کند. اوکراین گفته است که تمام معلومات در مورد نحوه برخورد با زندانیان جنگی را بررسی کرده و هر گونه تخطی را تحقیق و اقدام قانونی علیه آن اتخاذ میکند. و سرانوالان آلمانی میگویند که یک مرد که به ادعای انداختن بم دستی در سال 2014 برای یک گروه از افراد ملکی که منتظر گرفتن نان در شهر دمشق پایتخت سوریه بودند به جنایت جنگی و قتل محکوم شد. در آن رویداد کم از کم 7 نفر کشته شدند. سرانوالان فدرال آلمان امروز گفتند که این مرد عضو جنبش آزادی بخش فلسطین حامی حکومت بشار الاسد بود که در آن زمان منطقه یارموک در دمشق را تحت کنترل خود داشت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتظار پای ته رسید. درنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوې ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
ترنو اوریدونکو بیا هم مننه. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه د سفینه خبرې یا رک و راست خپرونه اوریدونکي یاست. په خپرونه کې په دې غږیږو چې نړیوال بانکوی د افغانستان له اقتصادي سقوط نه مخنیوی کېدی شي که نړیوال هیوادونه ډاډمن شي چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته درناوی کوي او خپلې مالي چارې په سمه مدیریت کوي. په همدې بحث لپاره د بحث د څرګندونو او د څرنګوالي لپاره د موضوع دوه قدرمن میلمانه از رخش افیزی صاحب او مزمل شینوار صاحب من سره میلمانه دي. بیا هم بحث دوام ورکو.
بله آقای حافظی، با شما برنامه را ادامه میتیم. از ایجاد برنامه ها و پالیسی های اقتصادی یادآور شدن آقای شینواری قبلا، به نظر شما برنامه ها و پالیسی های قبلی چقدر میتونه که نقش داشته باشد در صورت استفاده دوباره او برنامه های قبلی در افغانستان و پالیسی های قبلی؟
شوربختانه باید با تاسف بگیم که در گذشته هم متاسفانه دولت افغانستان خطوط اساسی وظایف اقتصادی خود نوشته نکرده بود. هر اداره برای خودش یک پالیسی داشت و نظر به مدرک و فهم خودش هم در تفاهم با دونرا کار خود انجام میدادند. ولی یک برنامه مدون اقتصادی که تمام کل اقتصاد افغانستان رو در بر بگیره، متاسفانه با واسطه تقاضای مکرر ما که شنواری صبح شاید بوده باشه که بارها ما از رئیس جمهور افغانستان تقاضا کردیم که خطوط اساسی وظایف اقتصادی خود بیان کنیم تا به این جایگاه سکتور خصوصی و سکتور عامه و جایگاه سرمایه گذاره خارجی اینا مشخص و معلوم باشه. تا آخر این خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت معلوم شده نتانست
چی بود. آقای شنواری ببخشید، آقای حافظی،
اشخاص و افرادی وارد وجود داشتن که وزارت ها را اداره می کنن و اونا خودشان در مساحی کار خودشان مسائل حل می کنن. حال برای طالبا بسیار مشکل است، به خاطر از اینکه اول ما یک جامعه قبانده هستیم، باز وقتی که شما بخش های عمده از مردم اجازه ندیم که در داخل دولت خود و در بین مردم خود و به خاطر خدمت به نظام و خدمت به مردم حضور داشته باشند و یک سیاست رعب و طوری باشه که کلگی فرار کنن، امکانات ملی بسیار کاهش پیدا میکنن. به این خاطر همیشه برای رشد اقتصادی ضرورت به انگستر مناسب سیاسی است تا میزبان همه افکار و اندیشه ها و توانایی های ملی باشه. از یک طرف ما با فقدان و با کمبود توانایی دچار هستیم و از طرف دیگه اگر او رو باز ما خود ما در سر سیاست های اشتباه میز خود کاهش بدیم، این عقب‌مانی ما مضاعف میشه و ناتوانی های ما زیاد میشه.
خب در این صورت چی کارا باید صورت بگیره آقای حافظی در از مشکلات که شما یادآور شدین؟
خب هر دولت وظیفه ابتدایی شفت جان و مال و ناموس مردم است و در پالوی از او مبارزه بر ضد فقر و ایجاد رفاه و وضعیت بهتر نظر به گذشته بر مردم است، تامین وضعیت بهتر.
بله
این مکلفیت دولت است و مطابق به این باید دولت در مجموع از همه راه‌های ممکن استفاده کنه تا زمینه رشد اقتصادی در وطن فراهم شود. و پیش شرطش طوری که پیشتر آقای شنواری هم گفتن و در نشرات هم همه گی مشما میشنیم،
بله،
تا وقتی که حقوق اساسی بشر مراعات نشود، تا با وقتی که ارزش‌های دموکراتیک زندگی متمدنانه احترام نشوه، تا با وقتی که آزادی فکر و بیان تثبیت نشوه، تا با وقتی که بر زنها حق کار و حق تحصیل داده نشوه، و تا با وقتی که یک حکومت فراگیر که در او همه مردم افغانستان نماینده خود داشته باشند وجود نیاید، که به نظر ما این به معنی نیست که اشخاص و افراد قبلا که امکان دادن اونا رو واسطه داریم. هدف ما این است که به میلیون ها جوان با استعداد وجود دارده که اونا میتونن به وطن خود خدمت کنن، باید زمینه فراهم شود که در انتخاب زعامت آرای مردم وجود داشته باشه. یعنی نظام، بهترین نظام، نظام انتخاباتی است. گرچه انتخابات بلجن کشیدن در وطن ما، شما بسیار سلامه دید و بسیار شهرت بد پیدا کرد که از انتخابات مردم تقریبا نفرت پیدا کردن، اما دیگه بدیل نداره، باید ما انتخابات کنیم، اما انتخابات شفاف و بدون از او مشارکت عمومی تامین شده نمیتونه. مشارکت به معنی آوردن یک نفر از یک ولایت، دو نفر از دیگه ولایت نیست. به این اساس ما طرفدار مردم سالاری و تجربه موفق جهان هستیم که در کل دنیا دموکراسی نتیجه داده، مردم سالاری نتیجه داده و حق ابراز رای مردم به حیث احترام شده. ما خواهان زمین هستیم که طالبا به حیث یک بخش از واقعیت افغانستان بیاین و در مملکت با امنیتی که نسبی به وجود آمده و استفاده از امنی زمینه ایجاد یک حکومت فراگیر واقعی پاک و مخلص
است.
و به جنایات دخیل نباشه، باید زمین اساسی کنم و کمک
کنم. دیره من نحافظی سب کاش دغه درک موجوده چې د نجونو مکتب د بشري حق رعایت کول، د ټولنې نیم قشر ته حق ورکول، نور سیاسي مسائل، دا ټول سره تړلی دی په یو هیواد کې چې اوس دغه ناورین سره ولس مخنوي. په هر صورت شنواره سب کومه موضوعات ته چې تاسې اشاره وکړه چې هغه د اقتصادي بدیل مسیر موضوع و، دا چې طالبان باید څوکي، نړیواله ټولنه باید څوکي، طالبان څنګه ډاډ ورکولی شي نړیواله ټولنه ته چې په هغې کې په افغانستان کې د بشري حقونو رعایت، د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو، ښځو ته د کار حق او نور مسایل شامل و. خو طالبان به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله غنی، کله چې د غرب د خوانه ورته وي دغه مسایل ول کیږي، د نړیواله د خوانه د غرب مداخله غنی. د مدمخ کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې دغه فشارونه ته افغانستان غاړه کې نه دي، او څه چې دوی کوي نن سبا په افغانستان کې هغه د فشارونو له وجې نه، بلکې د خپل پالیسۍ د مخه به یې کوي. په دې صورت کې د افغانستان اقتصادي راتلونکو څنګه ګورئ؟ البته ټولو مسایلو ته په کتو چې تاسو خه اګه سیم دارنګ افیزی صاحب چې وګدا تجربه لري د افغانستان په اقتصادي مسایلو کې، نو څه فکر کوئ چې دا فشار دی د کومو نور سیاسي اغراض لپاره، او که واقعا افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی؟ په دې صورت کې تاسو راتلونکو څنګه ګورئ؟
افغانستان خو واقعا اقتصادی بحران، یعنی د بحران نم تقریبا وتلی د فاجعه سره مخ دی، ځکه چې خلک ولګی نه کمنګ دا وګورو راپورونه، ځکه تلویزیونونه او میډیا سانسور کیږي، د راپورونه دومره نه ښودل کیږي، ولې چې منګه د اجتماعي رسنیو د لارې نه ګورو د هر نانبایی بخې ته تقریبا په وجود د شپېته او یا تر سلو از منګه فاین دیناش وی چې د ډوډۍ غواړي چې خلک ډوډۍ واخلي او ډوډۍ ورته واخلي. ځینې فامیلونه حتی د دې لپاره وایي چې موږ دومره هغه نه لرو چې د غلطه د خلکو سره کومه کوو خپل ډوډۍ اخیستلو لپاره نه زیالته، چې دا خپل یو فاجعه ده چې په لګې باندې او د کیږي په لګې باندې کار نشته، د زمينه د کار نشته. یو دویم د دې خپل دغه اوقدی برخورد د طالبانو، طالبان په دې فکر وو چې د دوه کله چې دوی امریکا سره تړون وکړي، ایا هغه وخت چې تاسو امریکا سره تړون کې هغه بهرنۍ مداخله نه و چې امریکا تاسو وایي چې دا څه بځې په نیمایي حکومت باخلي یا چار څومره غو پاري وخت کې هغه نو دوی توقع دا درلوده چې د امریکا دا کومکونه به او څومره چې مخکې روانو سره دې چې دوی سره تعهد هم شوی او که چېرته دوی په کابل ته نه وای نه ورتي، شاید دوی هغه نړیوال کومکونه او نړیوال سپورټ درلودلی، ولې د دوی خپل هغه مغرورانه سیاست پر مخ وی وړ او دوی هغه کارونه وکړه. اوس هم د دوی هغه اقدامات ډېر هم دی، دنیا وایي صحیح دی، موږ د پر رسمیت نه پیژنو، موږ در سره کومک نه کوو، نو څه د پاره موږ هغه غواړي کومک غواړي، څه د پاره موږ نه مرستې غواړي، څه د پاره موږ نه تقاضا کوي چې موږ نه دا شی غواړي، مرسته غواړي، موږ نه تقاضا کوي د دې د پاره چې موږ تاسو سره کومک وکړو، اقتصاد دې په پخو ودرو، موږ هم دا شرایط دی، پیسې چې ورکوي په تیر حکومت کې هم دا و، تیر حکومت ته همداسې بغیر د شرایطو پیسې نه دي ورکړي. د حکومت دپاره به مختلف پروګرام و، هم به د مالي په بخش کې و، اقتصادي بخش کې به و، په نورو بخشونو کې به و چې هغه ریفارمونه به حکومت باید راولي او د هغې په بدل کې به یې کومک ورکوو.
دوی ته هم اوس هماغسې شرایط دي، ځکه سړی چې پیسې ورکوي هغه یې په غیر د کوم شرط نه نه ورکوي چې همداسې طالب ته ورکوي او طالب څنګه خوښ وي هغه یې مصرف کړي. هغوی خپل شرایط لري چې د تعلیم په بحث کې بانک جهانی په نړۍ کې د تعلیم په بحث کې ډېر زیات کومک کوي. هغه ورته وایي چې زه تا ته تعلیم کې پیسې درکوم، خو په دې شرط چې جنکیو ته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي. چې هغه اجازه نه ورکوي نو بیا دوی څه ضرورت لري چې د بانک جهانی نه کومک واړي؟ نو دغه ستونزې دي چې کله نړۍ سره تعامل کوي، نړۍ نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، د نړۍ ځینې تقاضا وي دوی به دا پوره کوي. په دې شرط نه دی چې مداخله دنده په افغانستان کې ده، دا په ټولې دنیا کې دغه دی. حتی دغه روسیې سره اوس چې تعامل کوي، د روسیې نه ګاز چخلي، اروپا ورته وایي په یوکرین کې جنگ بند کا، کړي موږ درنه ګاز نه اخلو، موږ درنه تیل نه اخلو چې په تاسو باندې فشار دی. دغه ستونزې د تعامل مسله دي، دا په ټولې دنیا کې ده. طالب غواړي چې د تعامل طرف واقع نه شي، ولې امتیازات واخلي؟
امتیازات بله بله. مننه شینواری صاحب. یو موضوع چې تل په اقتصادي بحثونو کې یاد شوې ده، د اوسنی اقتصادي بحران یا ناورین ډیر ملامتي په تیر حکومت کې د فساد شتون ګڼل کیږي، چې لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره وکړه چې په بار بار د پخوانی حکومت نه دا تقاضا شوی و چې هغه اقتصادي اساسي خطوط باید معلوم شي، هغه ندی معلوم شوی. اقتصادي سیستم کې نیمګړتیا او تاسو اشاره وکړه چې د کرزی صاحب په وخت کې اقتصادی پالیسی بل رنگ شو، چې په حساب هغه پالیسی د خارج نه تاسو یې چې راوړل شوی و په اخر رقم باندې پلې شو. دا ټول مسائل ته په کاتو چې په تیر حکومت باندې لګه ملامتي اچو کې تاسو په تیر حکومت کې کارم کو، خصوصا اقتصاد برخه کې ډېر حل ځلې کړې دي، د دبليو ټي او عضویت تاسو په حل ځلو واخصل شو د افغانستان لپاره زما په یاد دي، ولې دا یو پایدار اقتصادي پالیسی جوړه نشوه؟ دا سید چې سیاست او اقتصاد اتسره نشي جلا کېدل، اما بیا هم د یو ناپایدار اقتصاد توقع هم نه کېده د ټول مرستو سره سره، لکه اوس چې افغان ولس د دغه اقتصادي ناورین سره مخ دی، ولې د یو اساسي کار و نشو؟
دلته څه ستونزه وي؟ اول ستونزه دا و چې کله د کرزی صاحب په وخت نوې حکومت راغی، حکومت ټول دغه لوازوبه چارواکي چې هغوی په حکومتداري کې تجربه نه درلوده، هغوی په مختلفو ملکونو کې پاتې شوي وو، یعنی واقعا موږ قدرونه درلودل، ولې هغوی هیڅ وخت داسې نه وو چې ملک اداره کړی وو او د ملک هغه اقتصادي پلانونه یې جوړ کړي وو. نو دوی هغه په تطبیق د ځینې کارونو باندې زده کړه کوله او پر مخ تلل. د کرزی صاحب په وخت کې موږ وګورو د دې شاهدو چې موږ تقریبا 2% اقتصادي رشد هم درلوده، ولې دا په تدریج سره مخکې تاو افغانستان ور سره کېده، سره د دې چې د دنیا کومکونو ته ضرورت هلته موجود و. د هغې وخت کې هم یو ستونزه دا وه چې زیاتره به دغه پالیسیانې د خارج نه راتلې، د بانکجهاني په کومک سره یا د نورو ډونرانو په کومک سره کافي پیس کېدلې، ولې تر یو اندازه پورې به هغه داخلي نظر شامل و. د ډاکټر صاحب اشرف غني په حکومت کې دوه ستونزې وې کله چې راغله. دا حکومت 2014 نه وروسته یو د هغه اقتصادي ټیم کې هیڅ اقتصاددان موجود نه و، د مالی وزیر انجینر او اکمل حکیمی، د اقتصاد وزیر ډاکټر او د تجارت وزیر د آی پی بخش مسؤول او د بانک مرکزی رئیس چې هو هغه د عادي بانکونو کې هغه چې هغه د مرکزی بانک تجربه نه لرده. نو په دې اساس باندې کله چې
اما شنوار سب یو خبره وا، یو خبره وا چې په هغه وخت کې د سوال کېدل چې دغه اقتصادي چارې خپل پخوانی جمهور رئیس سمبالولې او مداخله یې کوله د اقتصادي چارو په سمبالښت کې.
هغه تر اعظم بیا په ارګ کې یو موازی ساختار جوړ کړی چې د اجمل احمدي د مشرۍ لاندې، چې هغه هم د افغانستان په هیڅ مسائلو باندې خبر نه و، حتی په ژبه نه پوهېده. هغه سره به چې هر متخصص کېناسته وای په انګلیش کې خبرې کولی شي کینه کنه ځه، یعنی ستونزې دومره زیاتې شوې چې هغه تفاوت د سکتوري خصوصي د دې لپاره چې اتاق تجارت سره د ولسمشر روابط کنه او د یو اتاق لپاره شپږ اتاق نور جوړ کړ چې تقسیم یې کړی. یو مشکل دا و چې موازی ادارې جوړې شوې، موازی تختارونه جوړ شو، د دې لپاره نه دا و چې یو منتجم لکه حافظي صاحب هغه و که موږ هم د دې ستونزې سره تر څو پورې چې زموږ حکومت کې وم د دې ستونزې سره موږ مخامخ وو چې موږ نه پوهېدلو چې د کوم ځای نه موږ خپل هغه هدایت لکه
مهم ټکو ته اشاره وکړه. د خبرونه ورسته شی بی دی غواړو چې ستاسو نه د تجربه په اساس واورو، د افیزي سیب نه د غوې د تجربه په اساس واورو، خدای وکړي چې د سه بیدار او شنوا غوونه چې د ساسه د مشورې نه استفاده وکړل شي. راځي په دې وګړي چې څه وشي پسته دی ولس د یو اقتصادي ناورین سره مخ دی، د فقر سره مخ دی، د طالبانو دریز معلوم دی چې تر اوسه پورې په اتو میاشتو کې کوم دریز خپل کړي، او د نړیوال ټولنې تقاضاګان هم معلوم دي. په دغه مقطع زمانی کې چې اوس ولس تر فشار لاندې دی، افیزي سپتاس څه وی سپارښتنې مڅ دي چې د څه رقم اقتصادي پالیسي یا کړنلار نه کار واخیستل شي چې نسی خو سوزی نه کباب؟
مخکې هم عرض وکړل چې د هر دولت د امنیت د څنګهولو ترڅنګ د فقر پر ضد مبارزه او د رفاه او نیکمرغۍ د جوړولو لپاره او اقتصادي ودې لپاره هم شرایط تامینول دا د دولتونو اساسي وظایف له جملې څخه ګڼل کیږي. هغه دولت چې ژمن دی خلکو ته او وایي چې د خلکو لپاره موږ خدمت کوو، نو مجبور او مکلف دي چې د خلکو لپاره شرایط د هوسایي او د نیکمرغۍ برابر کړي او د موانی برسیر کی او تثبیت کی او د هغه د رفع کول لپاره اول باید موانی پر رسمیت وپیژني، بیا پس هغه د موانی او د رفع کول لپاره هلې ځلې وکړي. د مثال په توګه اوس مصنوعي اقتصاد د افغانستان چې له مخکې ما عرض وکړ په خارجي مرستو باندې ولاړ اقتصاد و، اوس دوی نوې جوړ شوي چې پرته له بینډلي مرستو دا اقتصاد نه جوړیږي. نو دغه لپاره باید طالبان پاملرنه وکړي او د فراخ بنسټه حکومت جوړولو کې او د یو سیاسي بستر د برابرول کوم کې باید ورودانګي. کله افغانستان تر دې څخه بهتر حالات ته باید منتظر اوسې، ځکه چې هر ورځ اقتصاد ګروپ او حمد دی او نړیوال ایسایی راخی چې وضعیت تر بحران څخه وتلی دی او اوس فاجعه تر نږدې دی. کدا بینري مناسبات جوړ سي او مونږ وکولې سو چې د سویفت بینري څخه ګټه پورته کړو یا د بینري مؤسساتو څخه مونږ قرضه واخلو، مثلا لکه بانک جامع، لکه آی ایم ایف، لکه بانک انکشاف آسیایی، افغانستان د دې مستعد دی چې ډېر پرمختګ وکړي، ډېر د پخواني اشتباه څخه باید ګټه واخلو. مثال په توګه دا برنامه چې څنګه دلودل یا د خارج څخه د کټفیس برنامه په نوم راوړیدل او انجوګان له خوا تطبیقېدل هغه ناکام و. اوس لپاره باید دا ټول متفکر موضوعونه د افغانستان سره ټول کو، دا ټول خلک باید د افغانستان د نجات لپاره ورودانګي او خپل نظریات شریک کړي، خپل مهارتونه باید شریک کړي. افغانستان د دې مستعد دی چې پرمختګ وکړي، معدن لري، سرګردانی وګول لري، مزکی لري، مستعد نیو دي کار لري او لنی کمرغه ډیر تحصیل یافته او تعلیم یافته ځوانان منګلرو کم لکم یو میلیون افغانان شتون لري چې په 15 سلور ژبو باندې غږیږي او بالکل مسلط دي په دغه باندې. مخکې خدا نو کنه افغانستان کله چې اول حکومت جوړ شو او د کردی سره حکومت جوړ شو دغه سي ځوانان چې په دوه ژبو باندې ډیر لک نو اوس امکانات زیاد دي. د معدن څخه مهمتر هم دا من ملي کډرونه دي او بشري نیرو دي، ولې ترڅو چې دا موانی موجود دي او تحریمات شتون لري د اقتصادي ودې امید نه کی.
تشکر آقای حافظی. آقای شنوری، شما اینو میپرسم، از پیشنهاداتی که آقای حافظی ارائه داشتن شما چقدر متوقع هستین که با عمل بر این پیشنهادات چقدر میتونه که اوضاع اقتصادی افغانستان با استفاده از این جمعیت جوانی که در افغانستان حضور دارن، منابع طبیعی که دیده میشه و سکتور زراعت، چقدر میتونه که بهبودی در اوضاع اقتصادی افغانستان رو نما شوه و ای که در دیروز بانک مرکزی افغانستان هم از لغو محدودیت های بانکی در افغانستان اونا خبر دادن، چقدر میتونی همه اقدامات یک تغییر در اوضاع اقتصادی کنونی مردم افغانستان رو نما بسازه؟
خدا کنه که اگر طالبا از این همین پیشنهادات گفتگی سبراست اگر دنسی سدم تدبیر کنه همونی یک تغییر واضح ما در افغانستان میبینیم، ولی اگر طالبا به این همی پالیسی های موجود و به این همی غرور کاذب موجود اگر ادامه بده، افغانستان وضعیت افغانستان از این که بهتر میشه. وضعیت افغانستان، اقتصاد افغانستان از این که بدتر میشه و زندگی برای مردم در داخل افغانستان بدتر میشه. اینا مجبور و مکلف هستند که در تعامل با دنیا با یک سلسله شرایط دنیا را قبول کنه و پیش بره، چون مثل که حافظی تر فرمودن که اقتصاد افغانستان ارتباط مستقیم به کمک های خارجی که اعلان دار، اگر کمک های خارجی در این وقت نه به افغانستان، اقتصاد ما نمیتانه که به پیش بره. حتی ما نمیتانیم که بدون کمک دنیا معادن خود استخراج کنیم، نفت و گاز خود استخراج کنیم. سر یک چای نفتی اگر ما میخواییم که او را تست کنیم و استخراج کنیم تقریبا در حدود 8 تا 10 میلیون دلار مصرف میآید. این بدون کمک های خارجی حتی ما معادن خود را استخراج کردن نمیتانیم. در او اساس باید طالبا با دل باز هم برای حکومت فراگیر یا حکومت همشمول تن بده و در این وقت با دنیا هم در تعامل بیایه که بتانه افغانستان از این همی فاجعه نجات بده.
بله، در نړۍ سره د تعامل خبره تل په دغه بحثونه کې یادیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون په ژنیو کې خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس لاره یو موضوع ذکر کړ چې البته د اوکراین موضوع ذکر کړی ده. د نړیوالو نه ګیله کړې چې د اوکراین په جګړه دومره تمرکز شوی دی چې افغانستان په څیر نور هیوادونه هیر شوی دي. دا په دې معنی چې نړۍ افغانستان لسترګو نه دی غورځولی، په هر حالت کې غواړي چې نړۍ د توجه محراق ووسی افغانستان او دغه بشري ناورین افغانستان وباسي. اوس نو پوښتنه دا ده چې طالبان په څه ډول تعامل غیر د دې مکتبونو د موضوع نه غیر دی نه، آیا ټوله خبره همدا ده چې که چېرته د نجونو مکتب شروع شي دا یوازینی مشترک ټکی دی د نړۍ او د طالبانو د تعامل د کولو چې باید مکتبونه شروع شي؟ هر څه سم دي. آیا د بشري حقونو رعایت یوازې د مکتبونو په پرانستو اعاده کیږي پوره کیږي؟ تاسو څه وایئ شینواري صاحب چې طالبان باید نړۍ سره څه ډول تعامل ته ورسیږي چې افغان ولس او خلک د دې ناورین نه راوځي؟
نه، دا مسائل ندی. ما خپله په دې اواخرو کې یو تعداد ملکونو د مختلفو بحثونو سره د دې سیاسي حرکتونو په اساس باندې ملاقاتونه درلودل. هیڅ وخت د تعلیم، د ښځو حقونه، د حقوق بشر، هغوی دا د دې لپاره اصل نه دی ښایي چې طالبانو سره تعامل وکړي. هغوی وایي دا د طالبان مجبور دي چې دا وکړي، دا د جامع د افغانستان ضرورت دی، په دې کې هغه نه دی. یعنی د دوی په رسمیت پیژندل یا دوی سره کومکونه کول سره د دې چې
یعنی دا هغه څه دي چې افغان ولس غواړي، افغان کورنۍ غواړي، افغان ولس غواړي، دا د نړۍ پورې تاسو چې دا تړلې نه ده. صحیح
او هغوی وایي چې دا د افغانانو خپله تقاضا ده او دا باید طالبان وکړي، په غیر د دې نه چې دنیا په رسمیت پیژني که نه پیژني. دنیا د رسمیت پیژندلو دپاره څو شرایط ایښي دي. اول دا دی چې باید دوی خپل هغه نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل روابط قطع کړي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او یو اساسي قانون، داسې اساسي قانون ولري چې په هغې کې د یو واضح لاره موجوده وي چې د دنیا سره د دوی تعامل څنګه دی، او په آینده کې افغانستان نه د دهشتګردو او د تروریستانو د مرکز په حیث استفاده ونه شي. نور دغه مسایل چې دي چې د جنکیو تعلیم دی، د ښځو حقونه دي، د بیان ازادي ده، دوی په دې دي چې دا د افغانستان د خلکو اساسي حق دی او طالب مجبور و مکلف دی چې دا ورکړي. که نه نه که سبای دوی مجبور دي، ولې د کومک دپاره یو زمینه ده، ولې شرط د دې دپاره نه دی چې دوی په رسمیت پیژني؟
بله، ډیره مننه شینواري صاحب. د دواړو قدرمنو میلمنونه از رخش حافظي صاحب او شینواري صاحب نه د زړه له کومې مننه کوو چې په دې بحث کې، البته مهم اقتصادي بحث و چې دوی پکې برخه واخیسته. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د حوصلې نه مننه چې دا یو ساعت خپرونه ته غوږ کوئ او خپرونه مو اورېده. نو رویا جانې اوریدونکو نه به خدای پامانی واخلو.
بله، شنونده ها، از اولتر از مهمانای عزیز خود تشکری میکنیم که در برنامه با ما بودن، همچنان از شنونده های محترم که برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را اونا دنبال میکنه. جهان سپاس، شب روز شما بخیر.
قدرمون اوریدیم که پلندو شیبو که دنن او وضعیت خبرونه پیلیگی د سیمه او نړۍ خبرونه پکې اوري. همدارنګه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم درته لرو. ورپسې به د روایت امروز خبرونه پیلېږي. نو درنو اوریدونکو، مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو ټولې خبرونه تعقیبوي. ساسې د کور ودانی تربیام خدای ملشي.